رنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ یې زنه سره نه یې سوزیم. تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري یو شمیر افغان سیاسي او جهادي مشرانو د وسوالو طالبانو سره د افغان حکومت د لسروزینی اوربند د مدیریت په اړه اندېښنه ښولي، او د افغانستان ولسمشر د هلمند د سولې ولسي حرکت غړو سره په ملاقات کې ویلي دي چې د تیار دی د اوربند موده یو کال وغځوي. درنو اوریدونکو، په دې حق رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
او دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو سره د یو کال د اوربند منلو ته چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر په مشرۍ یو هیئت په رسمي سفر پاکستان ته تللی دی، او د چین جمهور رئیس وایي هیله لري چې د امریکا او د شمالي کوریا به د مشرانو هغه موافقه عملي کړي چې په سنگاپور کې پرې د دغو دواړو ملکونو مشرانو روغه جوړه کړې وه. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ویلي دي که طالبان منی افغان حکومت په بشپړه توګه تیار دی چې د دې ډلې سره اعلان شوی اوربند د یو کال دپاره وغځوي. جمهور رئیس اشرف غنی چې د هلمند ولایت د سولې د کاروان د غړو سره لیدلو ته تللی و، د سولې مذاکراتو ته یې خپله آمادګي څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې د افغانستان په هر ځای کې چې طالبان غواړي ورسره د سولې خبرو ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر په مشرۍ یو الوتباهیت پرون اسلام آباد ته رسیدلی. په دغه هیئت کې د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس هم شامل دی. د افغانستان مقامات او امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د مشرانو سره کتلي. دغه مقاماتو ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اختلافونو او د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د کامیاب اوربند په باب مذاکرې کړي دي. د افغانستان په مطبوعاتو کې راغلي دي چې د ښاغلي اتمر په مشرۍ د غایت نیت لري چې د پاکستاني مقاماتونه غواړي چې طالبان په دې قانع کړي چې د اوربند وخت اوږد کاندي. د چین جمهور رئیس شي جیپنګ ویلي دي د هیله لري چې امریکا او شمالي کوریا به هغه موافقه عملي کړي چې د دغو دواړو ملکونو مشرانو پرې د سنگاپور په عالي تاریخي غونډه کې روغه جوړه کړې وه. د چین د جمهور رئیس له قوله ویل شوي دي چې هغه دغه عالي غونډه د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي مسایلو د سیاسي حل دپاره یو مهم ګام بللی دی. امریکا د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا نه وتلې ده، او هغه د سیاسي تعصب یو مرکز بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې دغې شورا چې په دغې شورا کې د وینزویلا، کیوبا، چین او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په شان ملکونه غړیتوب لري، چې هلته په دغو ملکونو کې د بشر د حقوقونه سرغړونې روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا له دې کبله هم اعتراضونه کړي دي چې د اسرائیلو په مقابل کې د تعصب نه ډک دریځ غوره کړی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نطاق په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې عمومي منشي دا ډېره غوره ګڼي چې امریکا دې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا کې پاتې شي. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې هم د امریکا نه غوښتې دي چې په خپلې دغې فیصلې له سره غور وکړي. د مهاجرو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي تیر کال په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک د جنګ، تشدد او نورو ظلمونو له کبله د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي پرون د سې شنبې په ورځ په جنیو کې خبر لاندې وویل دغه شمار په 2018 او 2018 کال نه 3 میلیونه زیات دی. د ویل تیر کال د 14 میلیونه زیات خلک په نړۍ کې د روانو بحرانونو او د هغو بحرانونو له امله بې ځایه شوي دي چې حل نه لري. ګراندي وایي د مهاجرو په دریو کې دوه برخې د افغانستان، سوریې، جنوبي سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت دي. دغه ادارې ته معلومه شوې ده چې د نړۍ د ټولو مهاجرو 50% بېوزلو یا د هغو ملکونو نه دي چې خلک متوسط عاید لري. د سعودي عربستان په ملاتړ د یمن حکومتي قواو پرون د حوثي یاغیانو تر لاس لاندې د حدید په ښار کې د هوایي میدان سخت حمله کړې ده. عیني شاهدان وایي په دې تهاجمي برید کې د ځمکې او هوا نه د هوایي میدان په محوطه کې د یاغیانو په سنګرونو سخت ګوزارونه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواو د تیر هفتې راهیسې په حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي ځکه هوایي او ځمکني عملیات شروع کړي دي چې دوه هفتې کېږي د حدید ښار یې نیولی دی. حدیده دغه بحري بندر د یمن د اقتصاد اساسي لار ده.
خبرونه مو واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته یو شمیر افغان سیاسي او جهادي مشرانو د وسوالو طالبانو سره د افغان حکومت د لسروزنی اوربند د مدیریت په اړه اندېښنه ښولې او په دې برخه کې خپل وړاندیزونه او سپارښتنې د ولسمشر غني سره شریک کړي دي. په موکړې د ممتاز بهیر
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې او اوربند په اړه په ارګ کې مشورتي ناسته وکړه. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف، د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی، د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق، محمد یونس قانونی او د افغان دولت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو ګډون درلود. ښاغلي مرتضوی وویل چې ټولو سیاسي او جهادي مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت له اوربند او د سولې له پلانونو څخه هر اړخیز ملاتړ وکړ، خو د اوربند مدیریت د سرنګوالي په اړه یې اندېښنې وښودلې او په دې برخه کې له ولسمشر غني سره خپل سپارښتنې او وړاندیزونه شریک کړي. اغول هغه اندېښنې چې د یو شمیر شخصیتونو لخوا مطرح شوې د اوربند د دورې د مدیریت په اړه پکې ټینګار وشو. په دغه لسو ورځو کې چې اعلان شوی څه ډول په ښارونو کې د اوربند موضوع مدیریت شي، تر څو له دې فرصت څخه دښمنان د افغانستان د اخلال او یا کوم بل مقصد لپاره ترې استفاده
ونکړي.
افغان حکومت د روژې په میاشت کې له وسلوالو طالبانو سره نه ورځنی اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې وسلوالو طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ. د دواړو خواوو دغه اقدامات د افغان وسلوالو ځواکونو، طالب جنګیالیو او د عامو خلکو له بېساري هرکلی سره مخ شول. د افغانستان حکومت د اوربند دغه موده لسو نورو ورځو ته هم وغځوله، خو وسلوالو طالبانو له درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم خپل بریدونه له سره پیل کړل او تر اوسه یې د افغان حکومت یو اړخیز اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال هیله ښوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا به هم د اوربند دا موده وغځول شي. له شک پرته هغوی به هم له سره اوربند غور وکړي، ځکه چې د جګړې دوام د افغانستان د خلکو د احساساتو پر وړاندې ودرېدل دي، د افغانستان د عالمانو د فتوا پر وړاندې ودرېدل دي، او زه ډاډه یم چې طالبان به هم په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او په خپله طالبانو هم د سولې خوند څکلی دی. ښاغلي مرتضوی وویل له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې او اوربند په اړه د مشورو دا لړۍ به دوام ومومي او په اړه به یې ولسمشر غني د ټولنې له ټولو قشرونو لکه سیاسي ګوندونو، رسنیو او مدني ټولنې سره سلا مشورې وکړي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال د اختر په دویمه او درېیمه ورځ په ننګرهار ولایت کې خونړیو بریدونو ته په اشاره وویل چې له وسلوالو طالبانو سره اوربند کورني او بهرني مخالفین لري او هڅه کوي چې دا پروسه اخلال کړي. ښاغلي مرتضوی ډاډ څرګند کړ چې له دغه ګواښونو سره به افغان دولت او خلک لس ورځنی اوربند په سمه توګه مدیریت کړي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د اوربند د سم مدیریت لپاره د یو ځانګړي میکانیزم پر جوړولو ټینګار کوي. د افغان پوځ پخوانی جنرال یوسف امین امریکا غږ آشنا ته وویل که څه هم د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو په خپل منځ کې د اوربند اصول رعایت کړل او پر یو بل باندې بریدونه ونه کړل، خو دواړو خواوو له اوربند څخه د څارنې او مدیریت لپاره منظم پلان نه درلود.
یو میکانیزم باید ورته جوړ شي چې هغه میکانیزم د تلیفه د افغانستان خلک مطمئن اوسي چې دا اوربند نه څوک تخلف نه کوي او که تخلف شروع کړلو د دې په مقابل کې به بیا سزا څه وي، یعنې څه تدابیر به ورته نیولی کېږي، نو دغه مسله جو واقعاً دی د تشویش وړ دی.
ښاغلی امین زیاته کړه چې افغان حکومت ځکه له وسلوالو طالبانو سره د اوربن موده نورو لسو ورځو ته غځولې تر سولې دغه ډلې سره مثبت اړیکې ټینګې کړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې د خبرو د پیل لپاره کار واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
ولسمشر غنی د هلمند د سولې ولسی حرکت غړو سره په ملاقات کې ویل دي چې تیار دی د اوربند موده د یو کال پورې وغځوي.
د افغانستان ولسمشری مانی وای چې د هیواد سیاسي مشرانو او جهادي رهبرانو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن په یو مشورتي ناسته کې له طالبانو سره د اوربند او د سولې په اړه د افغان حکومت د دریځ ملاتړ وکړ او په دې اړه یې له ولسمشر سره خپل وړاندیزونه او اندېښنې هم شریکې کړې.
ځینو شخصیتونو چې خپلې اندېښنې مطرح کړې د اوربند مودې پر مهال د مدیریت په اړه ټینګار و، او دا چې په غلسو ورځو کې چې اعلان شوې څنګه په ښارونو کې د اوربند موضوع مدیریت شي او له دې فرصت څخه د افغانستان دښمنان د اخلال او نورو موخو لپاره ګټه پورته نه کړي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د اختر تر درېمې وروسته اوربند پای ته ورساوه، خو افغان حکومت د نور لس ورځو لپاره د اوربند د دوام اعلان وکړ. د ملي دفاع وزارت وایي چې زیات شمېر هغه طالب وسلوال چې ښارونو ته راغلي ول بیرته د جګړې ډګر ته نه دي ګرځېدلي. د ملي دفاع وزارت په خبره کابل ته له 2400 راغلي طالبانو څخه نیمایي طالبانو خپل عادي ژوند پیل کړی.
ټول وضعیت د موږ تر مدیریت لاندې دی او هغه کسان چې راغلي دي د طالبانو له جملې څخه دلته پاتې شوي دي. دوی په ملکی ژوند کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي او د کمیسیون د صلح په نږدې آینده کې دوی راجستر کوي او دوی خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي.
بلخوا د سولې علي شورا وایي چې د اوربند پر مهال د دوی ولایتي مسولین د وسلوالو طالبانو د ډلې له غړو سره چې ښارونو ته راغلي ول د سولې اړوند بحثونه کړي.
امیدواریان ډېر سوې ده د هغوی په بحثونو کې، او موږ هیله من یو چې زر تر زره حد اقل د اوربند تمدید شي د طالبانو لخوا، ځکه چې هغوی نظامیان هم غواړي چې تمدید شي اوربند او سوله راشي افغانستان ته.
خود نظامی چارو شنونکو په دې اندی چې په شهرونو کې د وسلوالو طالبانو د پاتسو غړو هویت باید تثبیت شي او په جدي ډول وڅارل شي.
یا دوی د جګړې نه لاس اخیسته ده یا ممکن ډیر خطرناک واقع شي. نو په دې خاطر که دوی په دې باندې پوسوي چې دوی پاتې دي او وتلې نه دي او غیر مسلح دي او هلته ارتباطات نه لري، دا د دوی کشفي وظیفه ده چې د دوی هویت کاملا تشخیص کړه، کاملا ده که ونه په سخت خطرناک واقع کیږي.
د کوچني اختر په لومړیو درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو د اوربند پر مهال د وسلوالو طالبانو د ډلې زیات شمېر غړي د کابل په ګډون یو شمېر نورو ښارونو ته ننوتل، چې د ملي دفاع وزارت په خبره یو شمېر یې د جګړې د سنگرونو پر ځای عادي ژوند ته ګرځېدلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغان پوزیان وای چې په پام کې ده د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان د جنگ او سولې په اړه یو غونډه جوړ شي. د ملي اردو لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی د امریکا غک د پښتو څنګه مسولې خاستي سعادت لامې سره په یو ځانګړې مرکې کې ویلي چې افغان عالمانو د طالبانو نه د جهاد مشروعیت اخیسته او جګړې ناروا بللې ده. پام وکړئ دې مرکې ته.
د وروستیو دوو خونړیو بریدونو مسولیت داعش په غاړه واخیست چې په جلال آباد کې وشوي. داعش ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره لوی خطر دی او د نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې تاسو د څه ډول مرستو غوښتنه وکړه؟
په افغانستان کې داعش په دوو نقطه کې تمرکز لري. په شرق څونکې په ننګرهار خواستن، د جنوب ننګرهار کې، او د شمال په افغانستان د جوزجان په ولایت کې درزاب ولسوالۍ کې. البته په درزاب ولسوالۍ کې ډېر اقلیت محدود دی، د دوی مشر په دې قاره حکمت په نوم هغه وژل شوی دی، دوی ضعیف شوی دی، پراګنده شوی دی، دومره توانمندي نه لري. د 2014 چې په ننګرهار سو د موږ افغانستان ملت او تور نړۍ ته معلوم شو چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، طالبان یو چتر دی د نور ترستان سر. درې برخه دغه ترستان کسان چې خرابکاری وکړ په افغانستان، یو هغه دغه د بینالمللي ترستان دی کې داعش القاعده دی، منطقوي ترستان دی چې پاکستاني لشکري طیبه و جیش محمد چې په افغانستان خرابکاري کوي، ورانکاري کوي. من غوښنه چې په اول قدم کې افغانستان ته سل راوسی او د هک مزال چې په خارج به هر نه دی ومن وطن دی په فشار راوسی چې ترو مدوی متقین سي سره ته غاله کړي او په افغانستان سره ثبات تمسي.
جمهور رئیس غنی د پاکستانی طالبانو د مشر مولوی فضل الله د وجل کېدو یو نتیجه دا بولی چې وای دا د افغان استخباراتو د هڅو او زیار نتیجه وه. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تماس ګروپونه هم جوړ شوي دي. دا ګروپونه څومره اغیزمن دي او د پاکستان نه د صادقانه همکاري څومره تمه کېدای شي جنرال صاحب؟
آخرین جلسه چې په تیره سه شنبه په کابل وسو لوی دستی د پاکستان جناس باجوا خپل امنیتي تیم سره چې کابل ته راغلی و په شمول دی او معاون دی وزارت خارجه ډیر واضح بحثونه هلته وسو. موږ په نظامي برخورد روابط لرو په یو ستاره جنرال او دوه ستاره هم دغه دی تلاش وایي چې د امانګي مرکزونه جوړ شي په تورخمه په سپین بورډه کې جوړ شي او پوس دغه نمایندگان دی په هر مملکت کې د افغانستان د وزارت دفاع هم د پاکستان وزارت دفاع نه نمایندګي په د مرکز دی هر ولایت کې په هر مملکت کې دغه هم په اسلام آباد هم په کابل د هر مملکت نماینده په خپل سفارت کې که مشکلات پیدا کی دغه د حساب مشکلاتونه تل هر کېږي همغږي پیدا کېږي ان شاء الله یو خروابط دغه سوی دی پلانګدار شوی دی یعنی یو خزی ری دی زل مطمئن و امیدوارم چې دا نتیجه ورکه ان شاء الله مناسبات کې سل سپات په افغانستان کې سکال ډیر مهم کال دی مونږ ته راتلسی.
یو مهمه مسله چې نړیوال هم ورته اشاره کوي په پوځي ځواکونو کې د فساد شتون دی، اصلاحات ته تاسو څومره لومړیتوب ورکوي؟
خو په اصلاحات کې یو دغه دی اردوی ملی پینکشاف که در نقشه را یا پلان چهار ساله چی در قصوی رئیس جمهور لخوان منظور شویدی نونگ در دوام کال در شکل که در دو کال تر شوید در دریم کال که روانی بود در که در اساسی برخونه دیده مهم اگر در برخونه دیده مبارزه علیه فساد و شفافیت دیده باقی باندیگه او ریفرم دی اصلاحات به اردوی ملی که دیده قانون ذاتی افسران دغه پخونه تغییر کړ نوې قانون اساسي افسران منظور شو رئیس جمهور یو تقنی فرمان په حساب هغه منظور کړی دی دغه روان برجیان دی هغه منصبداران چې تاور می تشکیلاتي او جنرال ډیر وخت تقاوت ته دغه سویدي اوس دغه جوان نسل اردو ته راځي دی رهبری په سطح قرار نیسی او اردو د یو خو پرمختیا او نوې نسل په رهبری او مدیریت په درشل کې ان شاء الله امیدوارم چې موږ اردو یو موفق اردو او متخصص په اکاډمی اردو د منطقې په سطح باید هغسې انکشاف پیدا وکړي او حضور ولري او اساسي برخه د مبارزه با فساد دی چې په هر ساحه کې د شفافیت کمیتې جوړ شوی دی کمیتې په ښه توګه پرمختګ کړی دی کارونه سم دی د سطح د وزارت دفاع ستر درسي په هر قول اردو تر لیوا پورې او کندک پورې ده شفافیت کمیتې فعاله دی قضایا چې دغه منفي مظاهر چې پیدا کېږي به هغه سیلر کېږي حقوقي به کسان ته ورکړل کېږي قضایا ان شاء الله یو پرمختګ روان دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
ولسمشر ترامپ وایي چې د کډوالو په مقابل کې زغم نشته. د ولسمشر ترامپ د تګلارې په اساس د امریکا او مکسیکو په سرحد کې لږ تر لږه 2000 ماشومان د خپلو کورنیو نه جلا شوي دي. د دې خبر نور تفصیل د خپل همکار نسیم ستانیزی نه اخلو.
یو وخت دا کار ډیر کم پیښېده چې بې اسناد او کوچني ماشومان له خپلو میندو او پلرونو نه جلا کړی شي، خو اوس ورځنۍ خبره ده. هغوی سرحد ته نږدې د کډوالو په توقیف خانو کې تر هغه وخت پورې ساتل کیږي چې د کډوالۍ قانوني اجراءات روان وي. دا هغه ماشومان دي چې له خپلو کورنیو نه جلا شوي دي. یو شپږ کلن ماشوم د ژړا او انګولا په ترڅ کې وایي زه مې ترور ته ورځم، بل وایي پلاره پلاره. د ولسمشر ټرمپ ادارې د پناه غوښتونکو لپاره په سرحد کې شرایط سخت کړي دي، خو عکس العمل یې هم راپارولی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت د کډوالۍ د پالیسۍ په ټینګه ملاتړ وکړ. هغه د دې اوسنیو ستونزو پړه پر ډیموکراتانو ور واچوله.
زبه په صداقت سپینه خبره وکړه مهاجرات او نور ټول ستونزو ملامتیا پر حقوقي ورلویږي ځکه چې هاته د مذاکراتو نیست ناراضي زه دا په ډیر قوت او صراحت سره وایم چې دیموکراتان ملامت دي دا ځندونه او تعطیل د هغوی کار دی
ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ دا هم وویل چې امریکا نه د کډوالو کمپ دی او نه د کډوالو د ساتنې ځای او نه به وي د ولسمشر ټرمپ د ادارې نور جیک پولي چارواکي وایي چې دوی یوازې د هغو قانوني خلاګانو د بندولو چاره کوي چې دلته موجودې دي مثلا تیرو حکومتونو د هغو کډوالو سره ډیر رعایت کاوه چې ماشومان به ورسره ول د متحدو ایالاتو د عدلي وزیر جف سیشنز وایي له دې نه ناوړه ګټه اخیستل پیل شوي دي هغه میندې او پلرونه چې له ماشومانو سره له سرحد نه راوختل شمیر یې 14,000 ته رسېده خو په څلورو کلونو کې شمیر 15,000 ته ورسېده 15 چنده زیات شو
This cannot continue.
مون خلک دې ته نشو هڅولای او نه به دې ته تشویق کړو چې خپل ماشومان او نور ماشومان له ځانه سره په غیر قانوني توګه د دې لپاره راولي چې دلته به پناه ورکړ شي.
جمهوری خوا سناتور بن ساسی د کډوالۍ پالیسی په اخلاقي لحاظ ناوړه او ماشومانو ته زیانمنه وبلله. هغه وویل امریکایان تر دې ډیر ښه خلک دي.
مونږ چې کوم کارونه کوو نو د یو ملت په حیث هغو ماشومانو او د هغوی میندو او پلرونو ته زښت ډیر تاوان ورړوو په داسې حال کې چې هغوی د خپلې دعوا لپاره انتظار کوي دا کار په بشپړه توګه غیر ضروري دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په هغه ډله کې شامل شوی دی چې د امریکا د مهاجرت په پالیسۍ باندې انتقادونه کوي ماشومان د خپلو کورنیو نه جدا کول غیر قانوني دي دغه خبرې یونیسف کړې دي پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته چې زامن محمدی درته لولي
د یونیسف اجرایه رئیسه هنریتا فور د ماشومانو دغه وضع زړه بوږنوونکې یاده کړې ده اکثر واړه ماشومان دي له هغو میندو او پلرونو نه جدا کړي دي چې غوښتل یې په امریکا کې محفوظ وي د یونیسف نطاقه کریسټوف بولرا کنه وایي بیل دی چې د دوی د مهاجرت موقع په نظر کې ونیول شي ماشومان ماشومان دي دوی د دې حق لري چې وژغورل شي او باید د خپلو کورنیو سره وي بولرا خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Detention and family separation are traumatic experiences that can leave children more vulnerable to exploitation and abuse and can create toxic stress, which, as multiple studies have shown, can impact children's long-term
توقیف کېدل او له کورنۍ نه جدا کېدل تکان ورکوونکې تجربه ده ماشومان استثمار کولو غلط ګټې اخستلو ته تیروي او زیاتې څېړنې ښایي چې د داسې فشارونو سره مخامخ کیږي چې د اوږدې مودې په پرمختګ باندې تاثیر کوي د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د اپریل په میاشت کې د نه زغم پالیسۍ اعلان کړه چې وایي هغه ماشومان او پلرونه او میندې په غیر قانوني توګه امریکا ته داخل شوي وي د یو بل نه جدا شوي دي د دې علت دا ده چې لویان لږ تر لږه په موقتي توګه توقیف کیږي په داسې حال کې چې اوسنی قانون وایي ماشومان دې په داسې ځای کې وساتل شي چې ډیر کم محدودیت ورباندې وي بولی راکن وای شواهد خی چې ماشومان له خپل کورنۍ نه جدا کوي او توقف کوي چې دا په دوی باندې په جنسي او رواني لحاظ تاثیر کوي بولی راک بیا وای
ریسرچ شو دات چیلډرن هو هاف نوت سین ا پیرنټ فور 1 مانث افټر د پیرنټس اریسټ ایکسپیرینس مور فریکوئنت چینجز ان سلیپینګ هابټس هنګر اند وذډروینګ فرام فامیلی کمپیرډ ټو چیلډرن
څېړنه ښایي د هغو ماشومانو په مقایسه چې د توقیف کېدو نه وروسته د یوې میاشتې په موده کې پلار او مور لیدلي وي د هغو ماشومانو چې توقیف کېدو نه وروسته مور او پلار په یوه میاشت کې نه وي لیدلي د خوب په عادت کې بدلون راځي او په قهرېږي د یونیسف اجرائیه رئیس د امریکا د حکومت د هغو سخاوتمندانه اقداماتو یادونه وکړه چې د ماشوم مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په سوریې، جنوبي سودان، سومالی، هیتی او د نورو هیوادونو سره د ستونزو په وخت کې مرسته کوي. دا د اوسني حکومت نه غوښتنه کوي دې ته ورته کار د هغو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو ماشومانو لپاره وکړي چې د دوی په هیواد کې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت د جنوبی کوریا سره خپل پوځي تمرینونه په رسمي ډول وځنډول. پام وکړئ دې رپورټ ته.
پنټاګون د جمهور رئیس ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په لیدنه کې د شوې هوکړو وروسته د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د هغو تمرینونو د ځنډولو اعلان وکړ چې د اګست میاشتې لپاره پلان شوي وو. د پنټاګون یوې ویاندې ویلي دا پوځي تمرینونه ځنډول شوي او له سویلي کوریا سره نور پوځي تمرینونه هم نه دي پلان شوي. اخوا د سویلي کوریا پوځي چارواکي تېره اونۍ د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون د هوکړې د پلي کېدو لپاره د هڅو خبر ورکوي.
اوس مهال د دواړو کوریاګانو او شمالي کوریا او متحده ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. سهیلي کوریا او متحده ایالات دا پریکړه ځکه وکړه چې زموږ په اند دا کار به له رامنځته شوي هوکړې سره مرسته وکړي.
اخوا د شمالي کوریا رهبر به نن او سبا چین ته په خپل سفر کې د یاد هیواد له مشرانو سره د کوریا وچې د امنیت په برخه کې د چین د ونډې او د چین او شمالي کوریا د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي.
د شمالي کوریا مشر به د جون له 19 نه تر 20 پورې په چین کې وي. هیله من یو چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لامل شي او پر مهمو موضوعاتو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو پر زیاتېدو سربیره به په سیمه کې سوله او ثبات راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی هغه خلکو شمیر تیر کال 8.15 میلیون ته رسیدلی و چې جنګونو تعقیبولو او عمومي تاوتریخوالي کور کلو پرېښودلو ته مجبوره کړي وو. پام وکړئ دې رپورټ ته چې لیس اشلاین رالېږلی زامن محمد درته وړاندې کوي.
د بېزاشبو خلکو شمیر چې تیر کال په زور خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور کړی شوی وو د 2014 کال نه تقریبا 3 میلیونه زیات و او دا په یو کال کې ډیر زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې راپورټ ورکړی دی په دغه ستونزه کې تقریبا 200,000 روهنګیا مهاجر شامل دي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي نه ځانونه سیبته کړي دي او بنګلادیش ته مهاجر شوي دي. په جنوبي سودان د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې جګړې پراخه شوي دي او همدغه راز په وینزویلا کې شرایط ورځ په ورځ خرابیږي. د دغو جنجالونو په سبب د ویزا شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګرانډي وای د نړۍ 85% مهاجر په نسمنو او پرمختلونکو ملکونو کې دي چې د خپلو خلکو لپاره مبارزه کوي. ګرانډي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
It should be an element dispelling the perception, the notion that is so prevailing in many countries that the refugee crisis, singular, is a crisis of the rich world. It is not. It continues to be a crisis mostly of the poor world. So people from poor countries moving to poor countries or staying within their country but as displaced.
دا باید د هغه مفهوم یوه برخه وي چې په ډېرو هیوادونو کې د مهاجرو ستونزه د شتمنې نړۍ ستونزه بولي، مګر داسې نه ده. دا اکثره د نسمنې نړۍ ستونزه ده، ځکه خلک له نسمنو هیوادونو نه نسمنو هیوادونو ته ځي یا په خپل هیواد کې د بې ځای کېدو په وخت کې پاتې کیږي. ارقام ښایي د نړۍ د ټولو مهاجرو د څه باندې له 2/3 له 5 هیوادونو نه راغلي دي. د لیست په سر کې سوریه ده، ورپسې افغانستان راځي، بیا جنوبي سودان، میانمار او سومالیا ده. رپورټونه وایي لبنان د خپل نفوس په مقایسه د ګڼ شمیر مهاجرو کوربه دی، مګر ترکیه په 4 پرلپسې کلونو کې ګڼ شمیر مهاجرو ته پناه ورکړې ده. شمیر یې 3.5 میلیونو ته رسیږي چې اکثر د سوریې مهاجر دي. UNHCR څرګنده کړه په هغو هیوادونو کې تیر کال د مهاجرو شمیر 40% کم شوی چې غوښتل یې د بیا میشته کېدو لپاره ومني. دغې ادارې ته معلومات شوي دي چې 1.5 میلیونه سیاسي پناه غوښتونکي په امریکا، آلمان، ایټالیا او ترکیه کې.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه زموږ د سهارنۍ خبرې خپرونې دویمه برخه مو اورېده. موږ ستاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د دری برخې خپرونه اوریدل به نه پاتې کوئ. د خدای په امان.